د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. پاکستان له افغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړو، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړې استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار کوي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستنسو. او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اگست په 10مه هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو اړیکو شکېدل یاد سوی دي. بشپړه خبرونه، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. سابن سپرواس سرا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل،
نماینده ویژه کشور آلمان
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني نوې ټاکل سوی استازي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار جناب اتمر صاحب سره د لیدنې پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو او مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو پلوي کوي. د جرمني ځنګړي استازي دا خبره یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستنسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د افغان شوو د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستي اعلان وکړ. یو اس ایډ د افغانستان د ادارې اصلاحات او ملکی خدماتو له خپلواک کمیسیون سره تیر ورځ په کابل کې د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. د ادارې اصلاحات او ملکی خدماتو د ادارې په وینا، په دې پیسو به د 5 کلونو په مخه نږدې 3000 افغان شوځي چې له پوهنتونونو فارغ سوي وي وروزل سي چې څرنګه د یوې ادارې مشري وکړي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سختري زډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري، خو یو لوی تهدید په یو لوی تهدید بدلیدای سي. په کابل کې خپل دفتر څخه په پینډاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل، داعش په چې په سوریا او عراق کې هم ځکه لاندې کړي، په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو ځایو کې د لوی کچې حملو توان نه لري. د امریکایي جنرال ویلي، موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسیدلي چې د عراق یا سوریې په څیر پراخ عملیات وکړي. د افغانستان د شوو چارو وزیر دلبر نظری وایي، له شوو سره د امریکا د مرستو مناسب څارنې ته اړتیا ده. میرمن نظری پرون په پروان کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل، موږ د دې مرستو څارنه کوو، څو څرګند سي چې هغه کسان چې له موږ سره قراردادونه کړي خپل کارونه سم تر سره کوي. د افغانستان د شوو چارو پر وزارت دا انتقاد کوي چې فعالیت یې تر په څو لویو شهرونو پورې محدود کړي او په کلیوالو سیمو کې د شوو وضعیت ته چندانې پام نه کوي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنی پوهنځي او د لیلیه ودانۍ پرانستل شوې. د دغو ودانیو د پرانستلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند تیر ورځ په اسدآباد کې د کونړ د خلکو وړاندیزونه واوریدل او بیا یې له هغوی سره یو لړ ژمنې وکړې.
کمه بودجه چې د لوړز د کلو وزارت لري واقعا مونږه جدي ستونزه سره مخامخ.
بودجه ای که وزارت تحصیلات دارد واقعا ما را به مشکلات جدی روبرو ساخت.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1909 لمریز کال کې پرانستل شو او اوس د دې پوهنتون په 500 کې 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 13مه هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو شکېدل یاد سوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې د غونډې پر مهال موافقه کړې وه چې د خبرو نوی پړاو به پیلوي. د دواړو مشرانو تر غونډې وروسته د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سرحد کې څو ځله وسلوالې نښتې سوي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره وګوري. پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې شپږ وسلوال یې په اعدام محکوم کړل. دا کسان تیر کال د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د پوځي ښوونځي په برید کې تورن سوي وو چې پوځي محکمې مجرم وپېژندل. په دې حمله کې 155 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې ماشومان وو. پوځي محکمې اووم تورن په عمري حبس محکوم کړ. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تک پر مهال ونیول سو، پرون په 14 کال باندې محکوم سو. دا سړی 1.5 کلن دی او په 2011 کال کې نیول سوی وو. د تیره میاشتې اعتراف کړی چې له تروریستانو سره یې د همکارۍ هڅې کولې. امریکایي څارنوالان ویلي چې دی به له بنده تر خوشي کېدو وروسته البانیا ته واستول سي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو او پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو ډیموکراټانو شمیر 13 ته ورسید. د امریکا سنا 14 رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړې چې که موافقه رد کړي پریکړه به یې ویټو کړي. د اوکراین امنیتي ادارې یو نوی ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو روسي افسر ښکاري چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې نیول سوی و. دغه عسکر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې روغ رمټ خوشي سي. د اوکراین امنیتي ادارې دا کس د تورن ولادیمیر ستارکوف په نوم معرفي کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سو، ستارکوف وایي زه په یوه یو ډول غواړم چې وپیژندل سم. زه عسکر یم او هیله لرم چې له ما سره مرسته وسي چې بیرته له دې ځایه روسیې ته واستول سم. اوکراینی چارواکي وایي چې دغه روسي افسر اقرار کړی دی چې کله نیول کېده د روسیې له پوځ سره وو. او د چین په شمال ختیځ شار تانجین کې نن د ورستوي چاودنو په اړه څېړنې پیل شوې. په تانجین کې د چهارشنبه په مخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وسوې چې 50 تنه پکې ووژل سول او لږ تر لږه 100 تنه زخمیان سول. ویل کېږي چې د لږ تر لږه 100 زخمیانو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. د چاودنو له ځایه دود پورته کېږي. ګڼ شمېر بار وړونکي بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب شوي او ډېرې ودانۍ په خرابو بدلی سوی دی. د چین پولیسو ویلي چې د زیرمتون کې خطرناک کیمیاوي مواد لکه امونیم نایتریت، پوتاشیم نایتریت او کلسیم کاربید ذخیره سوی وو. د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي رادیو یا ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس په پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه راپور راوخلو. پاکستان له افغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له سر اعظم نواز شریف ته پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره تر لیدو وروسته تیره ورځ ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غنی په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. له پاکستانه ذبیح الله شفق د دې پلاوی راپور راکوي.
پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوی سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړې دي. کوسوم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لستراونو په اړه سنې ویلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنوي ته ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوی ته ویلي پاکستان له افغانستان سره د مثبت او مخ په ودې اړیکو رامنځته کولو لپاره ژمن دی او همدارس چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې دواړه ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ درامسته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسې سره د هر ډول ممکنه مرسته ډاډ ورکړی. که څه هم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی به له پاکستاني مقاماتو سره د وروستۍ تر وروستۍ پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاسته راوړلو شواهد ترلاسه کړه، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان ورونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري وکړي او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویاند برکات الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریس په کابل کې له نورو چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته اعلان کړي.
قرار است بعد از اینکه آیت به افغانستان برگشت کنن سر موضوعاتی که بعد مطرح شده در
جلسه تاکل شویده چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي پر هغو نتیجو چې اخیستل شوي دي په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خپره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریځ کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وشغیږي. شي تاکل شویده چې په دې ارتباط افغان چارواکي نن خپل دریځ څرګند کړي او ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ممکن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. که چیرته دا خبري غونډه وشوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس هم ازادي د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام اومانیا سره وړاندې کوي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دار واخه دانیال تریر پاړه رپورت
کوم. مطلب دونی عشق او بلاده بسره یندلې اونټوب تر هدا مینه تقریبا ما پچا کې نه دلتلې.
لسندرغاړي نغمه سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه
خدا مخکې لدینه چې زما زوم سیدا سندرې راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را لواخستله.
لاندې کایت او نور مطالب اوریدلای شئ. په پایل کې فرشته مرسل د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دار وخت دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبی بهیر په کابل کې د خپلونیزو غونډو په ترڅ کې د 1949 کال د زمری د 12 منټه غونډه د کوټي د پښتو او اردو ژبه د ځوان شاعر او نقاد اروخه دانیل تریر یاد ته ځانګړي کړې و. په غونډه کې د اروخه تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبی بهیر غړي هموین هیواد د خغلی تریر د ژوند پاړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز رپورت ګډونوالو ته وورول شو چې پکې د اروخه تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبري شوی وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر زینو ځانګړنو خبري وکړي او د هغه د شاعرۍ د بیان اندازې نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبريال او لیکوال خغلی حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې خغلی تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وي او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وي چې د تریر په درملنه کې نغړی کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د خغلی تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د اروخه تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزي غونډې کوي. تیر چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اجنس د خبر لمخي په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معینې پوهنیارې سعیدې مشګار مصطفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وبوله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسیده چې ټاکل شوی دا تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فستیوال او د وریښمو د لارو د فستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځواني کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو ده ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره، په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایره نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک د هغه په نظر کې و چې زه هم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه په یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د تزیات شهرت ملو شو، او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتاب کتابتون اروپا ته و خو خپله هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د 1,500,000 روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوي ادبي تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونې کار سوی دي په انګریزي کې په اردو کې چې څونې کتابونه ده ته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د له انګریزي هم استفاده کولی شوه د دا انګریزي هم ډېره شوه. دانیال لوی سړی و زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیتا فتر ولیکلی زه به د ری برتا فتر لیکم. هغه مصنف مړ کوي زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپل پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی هم هغه شین روایتي شاعري ده پکې دنیا ته موږ ته خو نه راکولی چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی نو په دغې حواله سره د ده پښتو شاعري بلکل د روایت نه جزا ده د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و په ځوانۍ کې تللې و خو شاعري نن هم خلک چې کوم دینو په ډېر ویاړه په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې وو کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پړیږا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده. د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده خو مطلب دون عشق او له ادبه سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه دی لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 24 په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 31 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږم نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته دیب که آسیب، ته که سایه که همسایه یې تا ته دیب کاسیب شپه ده تیاره ده زویری جمانیز ده مرازه بدن سراغ جوڑوم بر لکه مشل یو سراغ هوا تا مخه مختری جمع نزده مرازا یو هم دکار عبارت ندهی لیک زما پا وجود زلک و روست که غز رزی جمع نزده مرازا یتر بخمل هم برشمن بدن لرون که جنی زستا پا لمس بندی خوشی جمع نزده مرازا وقت پا ما باندی مخیز لچه وقت سرا وقت لشپام که و تیره جمو نزده مرازا مرگ پس روست در گومی موی رو نوی ریجم زدر روانیم در رسی جمو نزده مرازا
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي چې خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونې هم شته چې په هغه کې مونږ همدغسې یو هڅه وکړو.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅه وستایله او دا کتاب د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار داده چې دا هم دغسې دی خور کې او سوسو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار داده چې هم دغسې د دې معیار خیالو ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وشي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی، دې سره لګي نقصان مون دی خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مست سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم، نو د لدی طریقه خپل سلامونه احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري نظر لکوم یو وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوې دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینا.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړه کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را واخیستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه، نو ما وغوښتل چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړی دا متکلیپ شته وینه دی کلیپ، چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې دا سندره کلیپ کړم.
او نور سندره تازه؟
نور سندره می هم جوړ کړی دی، یو البوم می د غزل په الحال ترکار لاندې د چټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک خو داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او دا مسمس شیان وای، نو دا ځلم تصمیم ونیوي چې یو البوم ټول غزل وایم. او یو بل سندره می هم در رحمت شاه سایل صاحب شیر دی چې مان دې زما موټی کړې پر ټوپک مات شي او وړاندې کړو پښتون ان غری ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو نوزه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار د سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم. او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوینو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړې کړې
ده. سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې له جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی او تسندره، او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل आवाज اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپاین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې تاسو आवाज یو ځای نیسی او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه تکل صاحب، د څه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاټوم، یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو پام دی جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفای مزما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لار پرانی قربانی زنور د پاره کار کو او امید چې په آینده کې زموږ ماشومان زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي او ټوپک نور نه جنگ نور نه نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالی دلیوه د رابی بلخی د لیسې یو زده کوونکی چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهوره او نامتو ده څه فرق پکې وینئ تاسو څه بدلون پکې راغلی
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه وو ما تجربه هم ډیره زیات نه درلوده
شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پښتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته شوی ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوی دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیری یادیږي ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده شاید په رادیوګانو کې په ټلویزیونونو کې په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیری زیاتې خبرې شوې وي په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي غواړو تاسو نه یو ورو چې پروګرام څه دی او څه غواړي
بله تکل صاحب ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسند شزای ما ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاول خپل وسټوانه پوری مګم اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکما یعنی پس د دنیا په سطح ته جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته ماشومان ته خوځو ته بے وزل خوځو ته چې د تعلیم تربیه نو ورسه پات دي او ظلمونه ور باندې کیږي او دوی څنګه لري نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار مې هم تعقیبوم خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې شي دین او د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسمه او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کوم لای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه ماسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی دا نو پدې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
د امرسته به لخاص ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي
نه دا هر چا سره چې اړوي اته که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی کورونه ونه لري چې څومره مو چې هر چیرته وي که په پاکستان کې وي په هر ځای کې چې موږ لاس رسیږي موږ دا کومکونه کوو خو خصوصا د شوز لپاره توجه مې شوز لپاره ډیره زیاته ده
بله نغمه شاعر هم ده یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته وایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې غیر له سندرو نور شاعري هم کوي
بله او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نو روسا یو یادګار چې د کتاب میرا واخلی وی وای چې نغمه یوازې ونرمند نه و دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې مګم ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسې و ډیر موده وس ولاو یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده متاسفانه چې وخت ورته نه لرم ارسه تکمیل شوې ده صرف بس چاپ ته آماده ده ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو وسمه چې په هغه کې ټول غزل دی
Amen.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی تبینې ولای بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړي په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دوخلی کارونه و دغه وخت د دوی د جونګړي حویلې ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوید. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه وویل، پړانګ لالا، کدی خوښوي زه به هم در سره لاړ شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپی ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خیر صاحب چې زه دې غونډې ته راغلم او دې مهم کتاب ورکه ما نه وښودل چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې معرفي شوی دی، پیره دارم چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوس هم ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن یا آبادۍ د خدمت کوونکي دي. ډېرې ګمنام سپاریان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وقفه شي چې بیاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې ترتیب تدوین کړی دی، د نورو په مرسته او د مترنګ جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو برنګ وزیر دی، یو داسې یو کتاب جوړ شي چې دغه ټولته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی د یو مجموعې په اسمه د چاپ شي او خلاص شي. دا کتاب یو لومړی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه پورته واخیستل. زه په دې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې دوی کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته دې راځي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر لاسته راوړنې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوی دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې زه به خامخاو وایم چې د دې کتاب څخه فارسی دی یا ولې نه ده چې لیکوال دې څه وایي، چې ما په نار هر څوک نه ده چې دا وسته. مثلا حبیبی صاحب مرحوم یا یو غار دا غرض خو یو نواس ہے دا تهدیر بے نوایو کسانو سبو چرے غرض دلی پہاڑ سر پوس دا کتاب دوار لی کو آرام تا مبارکی وائن دا یہ دنور دا غرض شو تالو واسو قدر دوار کی.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسد الله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضی ته کتنه کوي، خو ډیر داسې څه هم راز ده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسنی کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لری خوا د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو بنسټي معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند بنسټي معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې که دا سلسله ادامه پیدا کړي او ورته توجه وسپېره شي. فصل په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محبي و، غلام صدیق به هم نه و بابلورس تر وروسته سړی. زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو هغه د یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تی کړی ده هغه سترګو ته درېږي، ورنه ور څوک کامل نه وي. او له بیوګرافي هغه وخت ښه زده کېږي شي چې موږ دې انسان وده ووینو، د څنګه دی څنګه نه پوهېدو، د څنګه پوه شو، د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. د ما په خیال چې ونه محسوسه دي، بل لکه څنګه چې کتاب د اوبو نه شو پېژندلی، دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریاله نه شو پېژندلی. هېڅ کرکټر، هېڅ انسان، هېڅ بني ادم، هېڅ شخصیت بې هغې ټولنې نه شو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي، مشکلات لري، او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو او د هغو پرابلمونو په رڼا کې د ده حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو، ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چغچرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو، بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر بې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري پوهومره ګټه نه لري. فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري وي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي، فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي، له مرګه یې پیل شي. دسې سکې داسې چې په فلاني کال پیدا شو، فلاني کال مکتب ته لاړه، فلاني کال یې لوبه وکړه، دا بیا هغه سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي، هغه هنري کیفیت یې کمېږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. له ښاغلي میاخیله، له ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله ورسېږي چې موږ خلک دغسې کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به یوه خبره وکړم، دغه کتاب چې ما ونو لاس په ملک سره یې څوبېږه، دا کاغذ یې ډېر دروند و. زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېره ترجیح ورکوم، که کاغذ نشته پکې زر ټوکنه 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک به ډېر استفاده ځینې وکړي. او بل ځینې عکسونه شرطه لرله، ځینو نه لرله. بې شرطي عکسونه هم د ما زړه تنګوي، ځکه چې به سړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی، دا پل په کوم ځای کې دی، دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی. زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي، بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا ده چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی، او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی. نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چلاړ شي، پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې و د کارنامو د دې و د ژوند لیک او د دې و د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه، د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسنی خلکو لپاره دا یو پیغام ورکوي، څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دي. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه وسم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي. نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي پاینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړه خلک به بیا پاینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنا چې د دې یادونه نه شوې. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوی دي، خلکو سره مصاحبې شوی دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوڼی صاحب در سره همکار و که نور کسان هم؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې وو، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره مو کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوڼی صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی، او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی. په دې باره کې
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر ماچ کومه طرحه چې درلوده ده، هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جماعت یې جوړ که، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټیډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شي، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول ده په خوست کې یې کړې ده 80 کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دې څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دي دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقصو نه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې هم دته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم.
کورم ادان،
ډیره مننه.
خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو تک ناست نه
خدایان چې پاس ما ولاړ نم چې کینم لانا سنیان چې پاس ما ولاړ نم چې وخت را باندې ول او انتظار نه تیریږي بے درد نه تیریږي دې دلدار نه تیریږي دا ژوند له زهرو ډک